د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساعته خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. پروانه خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ځوان فکر اونیس پروګرام خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت وایي په پېښور کې له افغان ډیپلوماټانو سره د پولیسو د ناوړه چلند په اړه د اسلام آباد توضیحات ورته د قناعت وړ نه دي، او د کابل ښار د امنیتي حوزو امران او نور امنیتي چارواکي بدل شوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د عراق دولتي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د تکریت ښار او د بغداد د نورو شمالي سیمو د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی سید کمال شاه عارف ته غوښ شي چې د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د کابل امنیت قمندان وایي چې د امنیت ټینګښت لپاره د ټولو امنیتي حوزو امیرین له دندو لري او پر ځای نوي کسان ګمارل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان ډیپلوماټانو د نیولو د انګیزې په اړه جدي څېړنه وکړي. او د بلخ د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دې ولایت په لورو پروتو سیمو کې 4000 کورنۍ د طبي پیښو له خطر سره مخامخ دي. د خبرونو تفصیل، د کابل امنی قمندانی وای چې د امنیت ټینګښ لپاره د ټولو امنیتي حوزو امیرین د کندکونو قمندانان او د امنی قمندانی یو شمیر مسولین له دندو لري کړي او پر ځای نوي کسان ګمارل دي. د کابل امنی قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې د نوو کسانو د معرفي پر مهال وویل
تعداد 27 نفر جدیدن تقرر
راست دی. وای او وش نوي کسان پر دندو باندې مقرر سول چې په هغوی کې د حوزو امیرین او د بیلابیلو کندکونو قمندانان شامل دي.
کندکای مختلف داریم.
شاغل رحیمی د کابل امنی قمندانی او د امنیتي حوزو د پخوانیو امیرینو کارونه وستایل، او هیله وشوده چې د نوو کسانو په ګمارنې سره به د کابل ښار امنیت نور هم ښه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان ډیپلوماټانو د نیولو د انګیزې په اړه جدي څېړنه وکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ټول چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مين حکمت خلیل کرزي دغه مسله تیر ورځ په کابل کې د پاکستان د سفیر سره یاد کړه. دی وای د پاکستان له سفیر وغوښتل سول چې د افغان حکومت جدي اندېښنه او سخت اعتراض د خپل حکومت له لوړپوړو چارواکو سره شریک کړي. په هغه هیواد کې له اړوندو چارواکو وغوښتل سول چې د نیول سو کسانو د نیولو د انګیزې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا پولیسو د تیرې پنځشنبې په ورځ په پېښور کې د افغان کنسلګری څلور ډیپلوماټان د څو ساعتونو لپاره بندي کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ د یادې موضوع د وضاحت په هدف کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ورغوښتی وو، او په دې اړه د افغان حکومت سخت اعتراض ورته وړاندې کړ. او د بلخ د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دې ولایت په لورو پروتو سیمو کې 4000 کورنۍ د احتمالي طبي پیښو له خطر سره مخامخ دي. د دې ادارې مشر رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طبي پیښو سره د مبارزې مرکزی اداره باید مخکې له مخې د یادو کورنۍ سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دا کورنۍ ته زیات خطر په پسرلي کې د موسمي بارانونو د اورښت پر مهال متوجه دي. د بلخ د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې مسولینو پر داسې مهال د اړوند کورنۍ سره د مرستې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د وات په بیلابیل ولایتونو کې د واورو او سیلابونو لامل شاو خو درې سوته نمړه او ټپيان سول. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د انتخاباتو چارواکي وایي چې د تاجکستان واکمن ګوند پرلماني انتخابات چې له بې نظمۍ سره مل وو، هم د کمونیست ګوند مشر لخوا مسخره بلل شوی ګټلې دي. له 1991 کال رئیس لکه چې د شوروي اتحاد له لنګېدو وروسته تاجکستان خپلواکي ترلاسه کړې. دا لومړی ځل دی چې د اسلامي رنسانس او کمونیست ګوندونه په دې نه دي بریالي شوي چې له پارلمان د څوکیو د ګټلو لپاره تعین شوی حد، یعنې په 15 رایې وګټي. د انتخاباتو د کمیسیون مشر شیر محمد شاهیان نن اعلان وکړ چې د ولسمشر امام علي رحمان په مشرۍ د تاجکستان د خلک د دیموکراتیک ګوند د یکشنبه د ورځې په انتخاباتو کې په سلو کې 15.2 رایې ګټلې دي. هغه وویل چې په انتخاباتو کې په سلو کې 8.1 مستحق رایې ورکوونکو ګډون کړی و. اګراریان، اقتصادي اصلاحاتو او د سوسیالیست ګوندونو هم د پارلمان څوکۍ ګټلې دي. د کمونیست ګوند مشر شودی سبدولف دغه انتخابات سیاسي مسخره یاد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل. دغه کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د روسیې د سیاسي اپوزیسیون د مشر بوریس نیمتسف د قتل او د اوکران د ختیځ د شخړو له امله روسیه تر سخت فشار لاندې ده. کیری او لاوروف په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې په هاشه کې خبرو مخکې یو بل ته لاس ورکړ، خو په عام محضر کې څرګندونې ونه کړې. تمه کېده چې د اوکران د ختیځ وضعیت او د نیمتسف وژنه به چې د تېرې جمعې په ورځ د موسکو په مرکزي برخه که وژل شو د دوی د خبرو اصلي موضوعات وي. کری د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې د نیمتسف د قتل د پیښې په اړه د جدي شفافې او رښتینې څېړنې غوښتنه کړې ده چې په لسګونو زرو کسانو په موسکو کې د هغه پر مینې خفګان او د غوسې څرګندولو لپاره لاریون وکړ. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې چې شخړې پیل شوې له 6000 زیات کسان وژل شوي دي. په یو بیان کې چې نن خپور شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر زید راز ال حسین د لوهانسک او دونسک ولایتونو په هغو سیمو کې چې د روس پلو بلتون پالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، د ملکي وګړو ژوند ډېر تریخ او له ربړونو ډک بللی دی. ټاکل شوی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د تهران پر اټومي پروګرام نن د خبرو بل پړاو پیل کړي. د امریکا د انرژي وزیر ارنس مونیز به هم په سویس کې په دغو خبرو کې برخه واخلي. امریکایي چارواکي وایي د واشنگتن او تهران ترمنځ خبرو پرمختګ کړی، خو لا هم سخت مسایل پر ځای پاتې دي. امریکا او د نړۍ 15 قدرتونه هڅه کوي پر یو موافقه سلا شي چې لمخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود او په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه کم شي. لویدیز ویر لري چې ایران غواړي اټومي وسلې جوړ کړي، خو تهران دغه ادعا ردوي. د عراق حکومت ځواکونه د اسلامي دولت له ډلې د تکرت خار او د بغداد د نورو شمالي سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. دولتي تلویزیون نن وویل چې ځواکونه په دې د عراق د پخواني واکمن صدام حسین په پلرني ټاټوبي کې چې د بغداد شمال ته په 130 کیلومتر کې پروت دی د اسلامي دولت د ډلې پر سنگرونو حمله پیل کړي دي. په خبر کې ویل شوی چې شیعه او عرب سنی ملاتړي جنگیالي د ځواکونو ملاتړ کوي او هم توپونه او عراقي جنگي الوتکې د دښمن پر سنگرونو حمله کوي. د راپورونو له مخې د تکرت ښار د باندې ځینو سیمو څخه د سخت دریزو وسلوال استل شوي، خو دغه راپورونه تر اوسه نه دي تایید شوي. د امنیتي چارواکو له قوله راپورونه وایي چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 10000 سرتیرو او ملاتړو جنګیالیو برخه اخیستې ده. د پوځي و ډګروال فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې په دغو عملیاتو کې پوځ پولیس د تروریزم ضد جزوتامونو د حشید شابي په نوم شیعه ملیشي او د سیمې سنی قومونه چې د اسلامي دولت د ډلې مخالف دي ګډون کړی دی. دغه تهاجمي عملیات د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د صلاح الدین له ولایت څخه چې اکثر اوسیدونکي سنی عربان دي د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو ایستل دي. د ملګرو ملتونو نوې راپور وایي چې په لیبیا کې هغه کنټرول چې د بحران ځپلې هیواد د وسلو د بهیر مخه ونیسي تقریبا هیڅ وجود نه لري. د کارپوهانو لخوا ترتیب شوی دغه راپور په وسلو د سخت کنټرول غوښتنه کوي، خو ترابلس وایي دغه کنټرول باید کم شي ځکه چې دوی وکولی شي له خپل ځانه دفاع وکړي. راپور همداشان د اتصار یو سمندري ځواک د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې له لیبیا سره د وسلو د بهیر ل لیبیا ته د وسلو د بهیر او د دې هیواد له خاورې د غیر قانوني تیلو د صادراتو په مخنیوي کې مرسته وکړي. نړیواله ټولنه د شمالي افریقا په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې ملاتړو جنګیالیو د حضور په اړه اندېښمنه ده. د امریکا متحده ایالات او نور هیوادونه دې ته اندېښنه لري چې هر هغه وسله چې د ترابلس کمزوري حکومت ورکل شوې ده په ډېره اسانۍ د غلطو لاسونو ته پرېوځي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زمږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونې په دوام کې په باور کې افغان حکومت وایي په پېښور کې له افغان ډیپلوماټانو سره د پولیسو د ناوړه چلند په اړه د اسلام آباد ځواب ورته د قناعت وړ نه دی. د نړیوالو حقوقو کارپوهان وایي چې نړیوال اصول د هر ډیپلوماټ لپاره خوندیتوب ورکوي.
ډیپلوماټ حتی که په بل هیواد کې جرم مرتکب هم شي جنایي مسؤلیت لري او تر تعقیب لاندې نه نیول کیږي.
امنیتی مسایلو ته کتنه کوو. د کابل امنیتی حوزو او امنیتی قطعو لپاره نوی امران ټاکل شوی. په بلخ کې د جنایي جرایمو د زیاتېدو له کبله د خلکو غږ اوچت شوی او په کندهار او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات روان دي. په نورو موضوعاتو کې د ځوان فکر په اونیز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې آیا ځوانان د بیا رغونې د پروژو په تطبیق کې پر حکومت فشار راوړی شي.
دغه ځوانان چې دا دی اوس اخته دي په فیسبوک کې چې غواړي د دولت په ادارو کې د فساد په وړاندې ودرېږي، مبارزه وکړي.
ځوان فکر اونیز پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او د دوه تیر سره اوسئ. زمونږ خاګله آزادۍ رادیو اوري او د هم د دې خبرونې لومړی موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو توقیف کېدل غندي او په دې اړه په کابل کې د دې هیواد له سفیر څخه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې. په عین حال کې حقوقي کارپوهان د پاکستانی پولیسو دغه کار د نړیوالو حقوقو خلاف عمل ګڼي. اجمل تورمان له کابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کوم توضیحات چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو د توقیف په اړه دوی ته ورکړل شوی دي د قناعت او منلو وړ نه دي. د دغه وزارت وایان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی په کابل کې د دغه هیواد له سفیر نه غوښتي چې په دې برخه کې هر اړخیزه څېړنه وکړي. خاغله مستغنی وایي چې د څېړنو نتیجه به خامخاله دوی سره شریک شي. هغه توضیحات چې د مخه په دی اړه وړاندې شوی پیس ډول د قناعت او منلو نه دي. تیر ورځ چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په دی اړه د پاکستان له سفیر سره لیدنه وکړه، د افغان حکومت شدید اعتراض یې هغه ته ورسوه او له هغه یې وغوښتل چې په دی اړه هر اړخیزه څېړنه وشي او د پایلو په اړه د افغان لوري په جریان کې پریښودل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې دوه تنه افغان ډیپلوماټان د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو لخوا نیول شوی، چې بیا وروسته کله چې دوه تنه نورو همکارانو یې د خلاصون هڅې کولې دوی هم توقیف شوي دي. د حقوقي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د پاکستانی پولیسو دغه عمل د نړیوالو حقوقو او ښه ګاونډیتوب له اصولو سره په مخالفت کې دی.
اساسي خبره دا ده چې د بین المللي حقوقو له نظره، په تیره بیا د ویانادي کنوانسیون له نظره، چې د ډیپلوماتیک مسؤلیت ورکوي. ډیپلومات حتی که په بل هیواد کې جرم مرتکب هم شي قضایي جنایي مسؤلیت لري او تر تعقیب لاندې نه نیول کیږي، سلب آزادي کیږي، نه اموال او دارایان نه مستردیږي. بران د پاکستان د پولیسو بل هر مقام کې ولو د څو ثانیو لپاره هم ډیپلوماتان متوقف کړي دي نړیوالو حقوقو او د خګاوندی ټوب د اصولو په مخالفت.
د یادونې ده چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د افغان ډیپلوماټانو نیونه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ورستیو نیونو او زورونو په دوام تر سره کیږي، چې ډیر ځله افغان چارواکو له دې عمله اندېښنه ښکاره کړې ده.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي لا افغان ډیپلوماټانو سره د پیښور د پولیسو د ناوړه چلند په اړه د اسلام آباد ځواب ورته د قناعت وړ نه دی. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران د پاکستان د بهرنی پالیسۍ په برخه کې یو خوله دي او دا چې اوس د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښه شوي نو یو پر بل د تورونو د لګولو لړۍ هم ختمه شوې ده. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون په لاهور کې یوې غونډې ته په خطاب کې وکړې. په دې اړه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال ریاض مساخل نور تفصیل ورکوي.
د اتوار پر ورځ مازیګر لاهور کې یوې دستوري ته د خطاب دوران د خارجه چارو او قومي سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وینا وه، پاکستان هند سره د وسلې په زغل کې شامل نه دی خو د خپل دفاع او دفاعي صلاحیت نه هم غافل نه دی. د افغانستان په اړه د وینا وه چې اوس د دواړو ملکونو تعلقات ښه شوي دي او د استخباراتو په ګډون مختلفو څانګو کې د یو بل مرستې کوي. سرتاج عزیز وایي
افغانستان هم دونو نه جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا یہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو دوسروں کے خلاف استعمال تعلیم
لکه ما چې وړاندې وویل افغانستان او پاکستان دا ژمنه کړې چې موږ به خپله خاوره د یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدو او دواړه ملکونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې یو بل سره د استخباراتو تبادله کوي. دا شان د پولې دواړو غاړو ته کوارډینېټډ عملیات هم کیږي. اوس د دواړو ملکونو تعلقات سم اړخ ته روان دي او په یو بل د تورونو الزامونو لړۍ ودرېدلې ده.
د پاکستان سرکاري خبر رسا اداره اے پی پی د سرتاج عزیز د خلیل کی چې سکیورټی د خارجه پالیسۍ اهمه برخه وي او د غلړ کې پوځي او سیاسي مشروالي یو خوله ده. د پاکستان افغانستان سره تعلقاتو او خارجه پالیسۍ ته کارپوهان څنګه ګوري په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وینا وا که د هند امریکا او افغانستان په حق را خارجه پالیسۍ د پوست په خوخه وي نو امکان دی چې بیا پوځي او سیاسي مشروالي یو خوله وي. دی وایي
تاریخي تور باندې موږ ته دا پته لګي چې پاکستان خارجه پالیسۍ او بیا هغه کې خصوصا د پاکستان افغان پالیسۍ کې دا هغه فوج ته کوي چې موږ کې ټول نه زیات رول باندې کې د فوج وي. دا په 70s کې پاتیام دای کې بیا یې نه پسند دا ګورو چې پاکستان کې ټول نه طاقتور کارنر چې کوم په افغانستان کې اصلي کوي یا خارجه پالیسۍ باندې اصلي کوي دا کې د فوج ډېر لوی رول.
هغلی سرتاج عزیز د خپل خطاب دوران د ضرب عزب اپریشن په ګډون د ملک په لروبر کې د وسلوالو خلاف پروانو عملیاتو رڼا واچوله او تر دې دما شوې پرمختګ یې په ګوته کړو. د ته په خبره ملک کې د ښه او بد طالبانو هیڅ تمیز نه دی پاتې او د ټولو خلاف یو شان کاروایی کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
زمون غږ له آزادۍ رادیو او د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د دولت څخه باندې 200 وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په عملیاتو کې د ملي اردو سرتیرو ته هم تلفات اوښتي خو دقیقه شمیره تر اوسه نه ده معلومه. محمد صادق رشتینی د افغانستان په جنوب کې د روانو عملیاتو په اړه راپور راستولای.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د شاوخوا دوه نوي رئیسي د ذوالفقار په نوم عملیات روان دي. په دغه عملیاتو کې د 215 میوان کلی اردو د امنیتي قواو سره په څنګ کې په کندهار کې د 215 متل کلی اردو سرتیري هم د دولت د وسلوالو مخالفینو سره په مخامخ جګړه کې دي. په کندهار کې د دغه کلی اردو کمانډان تورن جنرال عبدالحمید حمید د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د عملیاتو د شروع څخه تر اوسه د دولت 118 وسلوال مخالفین وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي.
118 نفر په تعداد باندې مخالفین د مابین ستلل دي. د 118 او یو کس په هغه باندې تقریبا زخمی شوي دي. اسیران موږ لرو.
نو موري په دې عملیاتو کې د ملي اردو سرتیرو ته اوښتي تلفات مې خود شمیر پاره معلومات نه ورکوي. تورن جنرال حمید وای چې په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوت بیلوې زیرمې هم د سرتیرو لاس ته ورغلي.
د پوګان دی په دنارې سراس کې قلیګاس کې دوه ډیر مهم دی پوګان نیولې و چې په دې کې مواد انفجاری او مهمات و د امن کمانډو ایزو کومه دی هغه ته د عملیات په ترڅ کې لاس ته راغلي. جنګ کې خو څو یادونه تقسیم دي نه طبعا موږ هم تلفات لرو خو د موږ تلفات بیخي اندازې کم دي.
په جنوب کې د ملي اردو دغه پوځي کمانډان پر روانو عملیاتو کې د ملي اردو نظمي امنیت د ملي او محلي پولیسو ترمنځ په همغږي ټینګار کوي او وایي چې په عملیاتو کې باید د ملکی خلکو ژوند ته پاملرنه وشي. د دولت وسلواله مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د هیواد په جنوبي ولایتونو او ولسوالیو کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه راپور مو اوریدل. د کابل امنیت قومندان وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د ټولو امنیتي حوزو امران، د کندکونو قومندانان او یو شمیر نور امنیتي چارواکي لدندې لري کړي او پر ځای یې نوي کسان په کار ګمارلې دي. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی نن خبریالانو ته وویل چې پخواني امنیتي مسولین به د کورنیو چارو وزارت په قرارګاه او په نورو ځایونو کې په نویو دندو وګمارل شي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان د کورنیو چارو وزارت د دې اقدام ستاینه کوي او وایي چې نوي تغیرات د ښه امنیت پر راوستو او د فساد په مخنیوي کې مرسته کولای شي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د امنیت د نه ټینګښت په برخه کې تل د کابل د امنیتي چارواکو په بې غوري انتقادونه کېدل، د کابل امنیت قومندان وایي چې د امنیت د ښه والي لپاره یې 28 امنیتي مسؤلین له دندو لرې کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. عبدالرحمن رحیمي وایي چې په دې کسانو کې د ټولو حوزو امیرین، د بېلابېلو کنډکونو قومندانان او د امنیت قومندانۍ یو شمېر مدیران شامل دي. ښاغلي رحیمي د دوشنبه په ورځ د نورو امنیتي چارواکو د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې دا اقدام به په کابل کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي.
تعداد 27 نفر جدیداً تقرر حاصل کړه که شامل
28 کسان نوي مقرر شوي چې په هغه کې د حوزو امیرین، د بېلابېلو امنیتي کنډکونو قومندانان او همدارنګه د کابل په امنیت قومندانۍ کې مدیران شامل دي.
قومندانۍ کابل هستند.
هغه زیاته کړه نوي مقررات په دې معنا نه دي چې پخوانیو مسؤلینو ښه کار نه دی کړی او دوی مجازات شوي، بلکې په کارونو او امنیتي چارو کې د ښه والي په هدف دغه اقدام پورته شوی. ښاغلي رحیمي وویل چې پخواني امنیتي مسؤلین باید د کورنیو چارو په وزارت او همدارنګه په ولایتونو کې په دندو وګمارل سي. د کابل د امنیتي مسؤلینو د بدلون خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په دې ښار کې د جنایي جرمونو پیښې زیاتې تر سترګو کیږي. د کابل د امنیت قومندان په خبره یوازې په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې څه باندې 100 کسان په 68 جنایي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. په دغو پیښو کې وژنې، وسلوالې غلاوې، انسان تښتونې او لسیم باکسونو څخه استفاده شامله ده. د امنیتي چارو افغان کارپوهان د حکومت نویو بدلونونو ته په نیک نظر ګوري او وایي چې دا بدلون به د امنیت په ښه والي او د فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي. د امنیتي چارو کارپوه او د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر ازادۍ راډیو ته وویل حکومت باید د نویو ټاکل شویو کسانو بشپړ ملاتړ وکړي.
د نویو تغییراتو سره که مثبت ګامونه واخیستای شي او هغه مواجبت و کنترول شي او خپل شخصن وزیر داخلات تک وای اباغه صادقانه په عمل کې پیاده کی او کته عمل وکي او کوم کسان چې نوی مقرروي هغه په جدیت سره حمایت کې په خاندونه په دلار کې زیات موجود دي، اما کته عمل د ټولو حل
کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې د کابل د ښار په امنیتي ارګانونو کې پراخ بدلون راوستی چې له دې وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې تر ډېره د حوزو امیرین مسلکي نه دي او هم د ځینو لوړپوړیو چارواکو په سپارښتنه مقرر شوي دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې د کورنۍ چارو وزارت په لوړو پوستونو کې هم باید تغییرات راشي، څو یاد وزارت له ګوندي، قومي او سمتي مسایلو خلاص او یو مسلکي وزارت شي.
د کابل د امنیتی حوزو د امرانو د بدلیدو او همدارز په نورو د پولیسو په نورو قطو کې د بدلونونو په اړه د نوې فیصلې په اړه راپور مو اوریدم. د بلخ ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د جنایي جرایمو د زیاتېدو په اړه شکایت کوي او وایي چې د تیر کال په پرتله یې کچه لوړه شوې ده. د بلخ د امنیت قومندان نه مسؤولان هم د دې مسلې په منلو سره وایي چې دوی توانېدلي د بېلابېلو جرایمو عاملان ونیسي. مجیب رحمان حبیبزای او د موضوع تفصیل.
د بلخ ولایت ځینو اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ملکي وګړو وژل او د جنایي جرایمو د سطح لوړوالی دوی اندېښمن کړي دي. د مزار شریف دوو ښاریانو عبدالله او بشیر سروري ازادي راډیو ته داسې ویل:
د یو واقع قسمه کې دیدم چې ګراف جرایم در مزار شریف بالا رفته. قتل‌های
د انسان تښتونه، د ملکي وګړو وژنه او همدارنګه د جنایي جرایمو د سطح لوړوالی هغه مسایل دي چې ورځ تر بلې په بلخ ولایت کې مخ په زیاتېدو دي او دولتي مقامات یې هم د امیدنو په نیولو کې پاتې راغلي.
ما چیزی که از رسانه شنیدیم چندین واقعی قتل
سرنگه چه تاسو هم خبری است او مونږ هم له رسنیو اوریدلی دي. په واقعیت سره بلخ ولایت کې د جرایمو سطح لوړه شوې او یوازې په تېر اونۍ کې څلور تنه ووژل شول. د بلخ ولایت امنیت قومندانۍ چارواکي د یادې موضوع په منلو سره وایي چې په ډیرو پیښو کې د یادو قاتلینو عاملین نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. د بلخ امنیت قومندانۍ د جنایي جرایمو سره د مبارزې ریاست مشر صلاح الدین سلطانی وایي چې په روان کال کې تر دمه نوي تنه وژل شوي او په اړوندې 200 تنه مظنون کسان د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي. د سلطانی په خبره چې یوازې په تېر اونۍ کې د انسان تښتونې شپږ قضیې په بلخ ولایت کې درلودې او په ډیری مواردو کې یې عاملین د امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوي دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ د جنایي جرایمو سره د مبارزې مشر سلطانی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د ټولې یک سال روان
تر دمه د قتلونو نوي پیښې له موږ سره ثبت دي چې په اړوندې هم د 200 تنو په شاوخوا کې مظنون کسان نیول شوي دي. موږ د دې په هڅه کې تر څو د جرایم سطح را ټیټ شي او همدارنګه د نور مظلومو کسانو د نیولو په هڅه کې دي. د امنیت قمندانې چارواکي وایي چې ډیری د پیښو انګیزه ناموسي خطرونه دي. دوی وایي چې په ټولنه کې فقر په کورنیو کې اقتصادي بېوزلي هم سبب کیږي چې د جرایم سطح لوړ شي. باید یاد شي چې د روان کال له پیل څخه تر دمه بلخ ولایت کې 1000 جنایي پیښې ثبت شوې دي او په تړاو یې 1328 تنه مظلوم کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي هم دي. مجیب رحمان حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
سمکاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې د اونې خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. تاسو کولای شئ چې د مخام لوو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر وو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورستیو حالاتو خبر کړی. د نورستان ولایت چارواکي وایي چې د امکاناتو د کمښت له کبله نشي کولای د دې ولایت مهمې لارې چې واورو بندې کړي خلاصې کړي. دوی له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د امکاناتو او د مرستې غوښتنه کوي. په واورو کې راګیر خلک شکایت لري چې د خوراکي موادو بیې لوړې شوي او قحطي په زیاتېدو ده. روحلا انوري د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې اوروي.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعید الله ویل تیرو شپږو ورځو پارون ته غزیدلې لارې ته له غرونو پریمانه واورې خویدلې چې له امله یې په سیمه کې د خوراکي او نورو اړینو موادو نرخونه لوړ شوي او هر څوک یې د اخیستلو وس نه لري.
مرکز کې دلته 3200 کلدار خپله فکر وکړه تقریبا 1500
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی بیوایی دوی سره لارو د واورو پاکولو ماشینونه نشته خو د سرک جوړولو په ماشینونو یې کار پیل کړی او هڅه کوي چې پارون ته غځېدلې لاره پاکه کړي.
د مرستې یا د ماشین آلاتو د زیاد لپاره امید لرو چې د مرکزي اداره موږ سره همکاري وکړي او د ماشین آلات تعداد لږ زره زیات شي. انشاءالله بیا محلي اداره کولی شي چې په هر وخت د مشکلات پر رسیدګي وکړي.
مرستیال والی وایي دوی ته ځکه د واورو پاکولو ماشینونه ډیر اړین دي چې په ولایت کې هر کال زیاته واوره کیږي چې ډیری وختونه له غرونو واورې خوېږي او لارې بندوي. که چیرته په نورستان کې یاد ماشینونه موجود وي نو په لږ وخت کې به لارې پاکوي او خلک به ستونزو سره نه مخ کیږي. تیره اونۍ د نورستان په ګډون د هیواد په ګڼو ولایتونو کې واورې ورېدلې، برف کوچونه راغلي، ګلۍ شوي او د زیاتو بارانونو اورښت په وجه سیلابونه راوتلي. په لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. قاری محمد مدنی له واما ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي چې د نورستان، نورګرام او مندول ولسوالیو ته تللې لارې اوس هم د برف کوچونو د خویدو له کبله بندې دي. دی لیکي چې د مرکزي حکومت له حمایې پرته د دې لارې خلاصول ناشونی کار دی. محمد مدنی په خپل یو بل سمس کې لیکي چې په ټول نورستان ولایت کې د واورو پاکولو لپاره یوازې دوه ماشینونه شته، نو ځکه ډیر وخت په نورستان کې لاره بندوي. بیا هم له نورستان ولایت څخه موسی رفیق په خپل سمس کې لیکلي چې په نورستان ولایت کې برف کوچونو د خویدو له کبله د ټولو ولسوالیو لاره بنده ده که حکومت مرسته ونه کړي نو لاره خلاصول ناشونی کار دی. محمد صادق همت د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه لیکي زما غوښتنه له ولسمشر اشرف غني څخه دا ده چې د ټول افغانستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. او نورزای له همدې ولسوالۍ یعنې د فراه له بکوا ولسوالۍ څخه لیکي چې ټوله بکوا سیلاب خرابه کړې خو دولت پاملرنه نه کوي. زمونږ غږ له آزادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغانستان سینې او نړۍ ورستی تحولات راپورونه مرکه تحلیلونه د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو .org او آزادۍ رادیو .com د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. تاسو پر فیسبوک هم همدا مطلب په تفصیل سره کتلای شئ. زمونږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. قدر من اوریدونکو دا وخت د ماسپخین 2 بجې او 1/3 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې د ځوان فکر د 19 پروګرام د اوریدو لپاره را سره اوسې. خدا شه بند نوریاس نوری د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستاني چارواکو غوښتل چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان ډیپلوماټانو د نیولو د انګیزي په اړه جدي څېړنه وکړي. د راپورونو له مخې خیبر پښتونخوا پولیسو د تیرې پنځشنبه په ورځ په پېښور کې د افغان کنسلګری څلور ډیپلوماټان د 2 ساعتونو لپاره بندي کړي وو. د کابل امنیت قومندانې وایي د امنیت ټینګښت لپاره د ټولو امنیتي حوزو امیرین د کندکونو قومندانان او د امنیت قومندانې یو شمېر مسؤلین له دندو لرې کړي او پر ځای یې نوي کسان ګمارلي دي. د بلخ له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د ولایت په لر پرتو سیمو کې څلور زره کورنۍ د احتمالي طبي پیښو د رامنځته کېدو له خطر سره مخامخ دي. د انتخاباتو چارواکي وایي د تاجکستان واکمن ګوند پرلماني انتخابات چې له بې نظمۍ سره مل وو او هم د کمونیست ګوند مشر لخوا مسخره بلل شوی ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل. دا کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د روسي د سیاسي اپوزیسیون د مشر بوریس نیمتسف د قتل او د اوکران د ختیځ د شخړو لامل روسي تر سخت فشار لاندې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وایي د اوکران په ختیځ کې د 2014 کال د اپریل میاشتې راهیسې شخړې پیل شوې، ل شپږ زرو زیات کسان وژل شوی دي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د تهران پر اټومي پروګرام نن د خبرو بل پړاو پیل کړی. د عراق حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت له ډلې د تکرت خار او د بغداد د نورو شمالي سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو نوې راپور وایي چې په لیبیا کې هغه کنټرول چې د بحران ځپلې هیواد د وسلو د بهیر مخاوني سي تقریبا هیڅ وجود نه لري.
زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري.
له ازادۍ رادیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ خونی د نړیوالو اړیکو مشر وایي چې د انرژي په برخه کې د یو مشخص پالیسۍ د نشټوالي لامل له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د سوداګرۍ خونی د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ حافظي د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل د برېښنا د تولید په برخه کې تر دې دمه په افغانستان کې کوم پالیسۍ نشته چې له مخې څنګه وکړای شي هیواد په دې برخه کې پر خپل ځان بسیاسي. نوموړي د ملي وحدت له حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان انرژي لپاره یو ملي استراتیجی جوړ کړی. د کندهار د امیرختیا ریاست په دې ولایت کې د خوراکي موادو دوه فابریکې تړلې دي. د دې ولایت د امیرختیا ریاست مشر ډاکټر عبدالقیوم په خلاد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دوه فابریکو د کندهار په صنعتي ساحه کې بې کیفیت او غیر معیاري مواد تولیدول چې د رواني اونۍ په پیل کې فعالیتونه بند شول. د نوموړي په وینا د دوه فابریکو مسؤلین تشدید لیدي. شاغلی په خلاد زیاتوي چې وې فابریکې پاپړ او بلی جوس تولیدول او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر صرف دی ډول لیجه. یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ 15 دیرش وله. یو یورو دروش په افغانۍ 40 وله. یو انګلیسي پوند 8 افغانۍ 20 وله. یو سعودي ریال 15 افغانۍ 20 وله. زر ایراني تومان 14 افغانۍ 20 وله. او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
زمونږ غږله ازادۍ رادیو او قطر من اوریدونکو د ځوان فکر په 19 پروگرام کې چې د بیرغونې د پروژو په تطبیق کې د ځوانانو د ونډې په اړه بحثونه پکې او ریدای شي. تاسو ته په څو شیبو کې د پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورسپانو مخکته نه کوو. اسد الله لودین د کابل چاپ ورسپانې کتلی او پلان دي سر راتوي چې په پانو کې څه خبره کړي دي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب تر ډیره په انتخاباتي درغلیو کې د ښکېلو کسانو افشا کېدو، د انتخاباتو د بهیر اصلاح او د ورستیو طبي پیښو له امله د زیانمنو شوو کسانو مرستې او همکاري ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ښه ګام. ورسپانې په دې مطلب کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په حواله لیکلي چې ممکن د انتخاباتي کمیسیونونو 10,000 موقتي او 40,000 دایمي کارکوونکي د درغلیو له امله په تور لیست کې شامل شي. د مقاله لیکونکو په باور کې څه هم د انتخاباتو د اصلاح کېدو بحثونه په دې شپو ورځو کې ګرم شوي، خو لیکوال ویلي چې له کمیسیونونو بهر اصلي بحث د رښتونو اصلاحاتو لپاره نه دی. مقاله لیکونکی وایي د ټاکنو په قانون کې ممکن اصلاحاتو ته اړتیا وي، خو اوسنۍ هڅې د اصلاح نه بلکې د تخریب لپاره دي. محور خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې لیکلي چې انتخاباتي اصلاحات که اصلاحاتي انتخابات. د ورځپاڼې په باور د انتخاباتو د اصلاح خبرې د اصلاحاتي انتخاباتو او 55% ونډې لپاره دي. د مطلب لیکوال وایي د انتخاباتو د اصلاح په پلمه په واک کې ښکېلې ډلې غواړي چې د خپل ګوند کسان د انتخاباتو په کمیسیونونو کې ځای پر ځای کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شوو کسانو سره د مرستې رسولو بهیر ته په اشاره لیکلي چې حکومت خپل ټول امکانات په کار اچولي څو له زیانمنو شوو سره مرسته وکړي. ورځپاڼې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې زیانمنو شوو ولایتونو ته استول شوي مواد باید ټولو کورنیو ته ورسیږي. ورځپاڼې د ښاغلي عبدالله په حواله دا هم لیکلي چې په 9 ولایتونو کې خلک د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې تېره ورځ په طبیعي پیښو کې د مړو شوو کسانو فاتحه واخیستل شوه چې ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم برخه پکې واخیسته. ورځپاڼې په دې اړه یو بل مطلب کې لیکلي چې د پنچیر ولایت زیانمنو شوو کسانو ته لاس ګرځنده روغتیایي ټیمونه ورلیږل شوي دي. ورځپاڼې د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په حواله لیکلي چې دا ګرځنده ټیمونه په بېلابېلو سیمو کې د زیانمنو شوو کسانو درملنه کوي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. ځوانان پر دولت د ځینو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار راوړلی سي؟ زه صادق رښتینی یم او میلمانه مو نثار احمد صالح، جانان مومن او داود شاه ازمری دي. صالح صاحب، په اول سر کې که تاسو راته ووایاست چې آیا ځوانان کولای سي چې دولت او عام خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي؟
ځوان قوا او ځوان پوتنشیل هغه څه دی چې د اولې نړۍ د هیوادونو د اوروج او د زلیدا یوازن لامل هم د ځوانان دي. هغه ډاکټر صاحب یوسف قرزاوی د ځوانانو تشبیه د غرمې د ټاکند لمر سره کوي. فلهذا لکه څنګه چې د ټولنې په خرابوالي کې ځوان قشر ډیر رول لري، په افغانستان کې ډیر شوم نمونه ده. په همدغه ترتیب باندې ځوان قشر کولای شي چې د قانوني او حقوقي لارې څخه خپل حقوق ترلاسه کړي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پروژو په تطبیق کې، د تعلیم په کچه کې، هم دا ډول په مدني فعالیتونو کې پراخ رول ولري. فلهذا ځوانان کولای شي چې په سي ډول سره د خپل پوتنشل، د خپل انرژي څخه استفاده وکړي، پر دولت، پر مخالفینو، پر عوامو، پر هر برخه باندې فشار واچي او خلک دې ته متوجي کړي چې هیواد په څه ډول سره یو مثبت طرف ته سیخ کېدلی شي. د تعلیم په برخه کې ځوانان دي چې دوی اما په هوای را مست کولای شي، کمپاین کولای شي په کلیو باندې، په شهرونو کې ترخلو پرې د بي سي جون ورسي چې د تعلیم ګټي څه دي او څه ډول کولای شي موږ تعلیم حاصل کاندو. په دغه برخه کې په دولتي اراکینو کې هم موږ کولای شو چې دولتي چارواکي په ځینو مواردو کې خپل کار ته متوجي کو، هغه که د حقوقي لارې او که د مدني فعالیتونو لارې څخه مدني حرکت کولای شي چې پر دولت باندې فشار وارد کړي. یعنی یوازې د وسلواله اپوزيشن د لارې څخه دا مخالفت پېد ولوک په دغه برخه کې چې موږ زوري جوړ د افغانستان په دولت کې وسلسله د اداري فساد مشکلات ده، چې په دغه کې هغه کسان چې ځوانان دي او په دولت کې وظیفه لري هغه دغه څخه یعنی برات موږ نو سور کولای. ځوان قشر چې په دولت کې رسمي وظیفه لري په فساد کې پراخ رول لري، هغه ځوانان چې د فساد لري چوکي ګټل دي، اما د آزاد رقابت لري چې د خپل استعداد لمخې کوم چوکي ته مشخصي او مختصي وي هغه شکار کولای شي او هغه ځمنه ثابت کړي چې ډیر شنو دا په ډیر اسکر نظام کې موږ په سترګو باندې دلیدې.
زمری صاحب، د ځوانانو د پرمختګ او د جنو مهمو پریکړو په بهیر کې د دوی د ونډې اخیستنې لپاره د حق غوښتنې یا د دتخوی لپاره څومره امکانات برابر دي؟
کله افغانستان دغه د څلورو تقریبا څلورو لسیزو انزور داسې و مخته کشیږو او د لژوډیر په تخیل کې په اصطلاح ترسیم کړو دغه درینیمی څلور لسیزی جنگو د ځوانانو وزه یو ځل په دې ورستوي کې سره متزلزل کړی ده. مګر کمازی ته وګورو بیا قبیلوي ساختارو د ځوانانو وزه ډیر خراب کړی و. یعنی هلته هم موږ داسې نظامونه درلودلی دي که تاریخ ته سړی وګوري چې تر ډیرې اندازې پر د ځوانانو پر هغه حق او حقوق باندې ډیر تمرکز نه دی سوی او که سوی می ډیر به کم وي. هغه ژغونه چې نن موږ ته د دې ډیر لوس کالو په جریان کې را پیژندل سوی دي او یا نړیوالو را تر پیژندل دي او یا موږ د دې اوسنی حکومت او د دې نوی تشکل او د دې نوی ادارې په جریان کې په لاس راوړي دي، هغه دا ډیر فرق سره کوي زما په نظر باندې. اوس نو موږ داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې هر ورځ چې سهار زه خپل شخصا درته یم چې هر ورځ چې زه سهار کښېنم جلا جلا فکرونه لرم، خو یو قوي معیاري کانسنټریشن سنټر یا یو د علمي مرکزیت دایره نه لرو چې موږ دغه څخه منشه واخلو او دغه څخه هدایت واخلو او وایي چې ځوان دغه مسؤلیتونه لري، دغه ژغونه او دغه انګیزې لري باید په کار یې واچي. یعنې زه مثال دا چې درته درکوم یا یو بیلګه داسې وړاندې کوم، موږ وایو چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو حق دی چې هغه استعمال کړي، مګر تاسو باور وکړئ چې همدغه ټولنیزې رسنۍ چې ځوانان استعمالوي تر اوسه هیچ چاته داسې ارقام نه دي پراته چې څومره ځوانان یې د مثبت طرف ته بیایي، څومره ځوانان یې منفي ته بیایي. د مثال په توګه یو بل مثال یې غټې پروژې دي، غټ کارونه دي، څومره د ځوانانو عامل منفیا دي، څومره بیا د زور واکیزم د اورپکیزم او د دهشت او د وحشت و طرف ته روان دي، یعنی د په دې ګټه دي. د مثال په توګه افغانستان د تقریبا 3 او 4 لسیزو راهیسي د قاچاق او د پیسلا د تاریاکو په یو قوي مرکز باندې تقریبا بدل سوی دي. آیا دغه شومی پدیدې ته ځوان لاره اوره کړې ده چې دا کار وسی، او که ځوانان غواړي چې د دې مخنیوي وسی؟ خو دغه پدیدې ته ځوان زنه خبر چې د کومې لارې سدې لاسرسي کولای شي، چې درڅو یو طرف ته ځوان په هغه فیلډ او په هغه ساحه کې اختري نیشوي، بل طرف ته ځوان په هغه ساحه کې اختري چې امنیت یې وساتي، بل طرف ته بیا ځوان د دې مردودی او منفوري چیرې محو کول غواړي. اوس نو ماته نه معلومیږي چې زموږ ځوانان، یعنی لکه کران سالی صاحب چې ویل ځوان قشر یو ښه پوتنشل دی، یو ښه قوت دی، مګر صلاحیت ورکول سوی دی؟ دا سوال نه جواب پاتې دی. دی خپل دومره ژغ او دومره استعداد په ځان کې لري چې راوځي لسو شلو پنځو سو سل نفره نور سره منسجم او منظم کې وایي چې دغه زما حق دی، زما د ټولنې حق دی، زه غواړم، یا د چارواکي او غواړي، یا د مخالف او غواړي، یا د بل لوري او غواړي. خو تر اوسه د دغه سي انسجام او د نظم په مورید باندې کار نه دی سوی. که کار وسی ځواک ش ځواک دی، او که یو ش طرف ته سو کړل شي زما فکر ش استفاده به نه وکړي.
مومن صاحب، آیا داسې مثال وایلی سي چې په کندهار کې دي ځوانانو داسې کارونه کړی وي چې هغه دي چې هغه په اصل کې د دولتي چارواکو مسولیت وي؟
بالکل. خو درغه مخ کې باید دا ویل سي چې په تیرو ډیرلو سکلونو کې چې نړیوال هم دلته راغلی و، په اصل کې د شعار دا ورکاوه چې د دې ټولنې او د دې خلکو سره د مرستې او د کومک او په دغه کم بحران کې چې دې دغه څخه د ایستلو او په زمن کې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو په حساب باندې دې دلته راغلی و. خو په دغو ډیرلو سکلونو کې په عمومي توګه په شعوري ډول سره داسې څه نه دي سوي چې هغه زموږ هغه اساسي و او بنیادي غوښتنې وي چې هغه دې راپوره کړی سي. او له بلې خوا بیا متاسفه نه چې زموږ په دولتي دستګاه کې هم دغسې ظرفیتونه او مدیریت نشته چې دغه اوس چې دوی دعوه کوي چې مثلا نور باید د مرستې او کومکونو د دوی د اړخه ولګول سي او هغه په ښه طرح سره تنظیم کړي، چې دا لویه ستونزه ده او لوی مشکل دی. پاتې سوله دلته په کندهار کې هغه مسولیت چې باید دولت یې په غاړه واخلي او یا دولت یې ترسره کړي، هغه مثلا یو تازه او ښکاره بیلګه په دغه اوسنیو تیر وختونو کې د کندهار په پزړه کې ځینې دغه سي مسافر خلک چې هغه د نور ولایتونو څخه د لیرا غلي دي او د کار د پیدا کولو په لټه ګرځي. په میاشتو میاشتو د لیش په ورستي رکړي دي او هغه د کار زمينه سازي نه سورته. خو دا چې د شپې سرپناه نه لري، ځای نه لري، د اوسېدو د مینه نه لري، نو د لیدا سړک پر غاړه باندې پراته وي چې دا په اصل کې د دولت یو 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 مسولیت دی چې د دوه خلکو لپاره اول خو د کار زمينه سازي ورته وکړي، دوهم که د کار زمينه سازي نس کولای لږ تر لږه دغه سي یو په اصطلاح یو کور خو باید ورته جوړ کړي چې په هغه کې د دوی د شپې د تیر لپاره یو څه وي. مګر دا ځوانان د مسولیت درک سره د کندهار ځوانان د فیسبوک ټولنیز شبکې له لارې سره په همغږي پیسې او نقدې راټول کړل، مسایل سره برابر کړل او په هغه کې مثلا تسونه او بالښتان او ځینې نور د اړتیا وړ ضرورتونه دي هغه دوی ورته رسولي دي. دغه ځوانان چې د اوس اخته دي په فیسبوک کې چې غواړي د دولت په دستګاه کې په اصطلاح په ادارو کې د فساد د مخنیوي په وړاندې ودرېږي، مبارزه وکړي او د خلکو ستونزې چې په ادارو کې لري هغه برسېره کړي او د ثبوتونو سره یو ځای وړاندې کړي. نو دغسې څه دي چې تر اوسه پورې ځوانانو کړي دي؟
صالح صاحب، آیا د ځوانو ډلو ترمنځ د اړیکو داسې یو سیستم شته چې دوی په ټولیزه توګه پر دولت باندې فشار راوړي د یو والي په توګه تر څو هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي؟
په دې برخه کې قانون صلاحیت لري. د مدني ټولنو یو وظیفه دا ده چې هغه د قانون له مخې په بیلابیل اړخونو کې پر دولت باندې فشار واچي، پر تجارانو باندې فشار واچي چې هغه د عمل منفیا کارونو لپاره لاسونه رابډوي. ته ګورې یو اساسي خبره چې مخکې سوال هم وسو چې یو خاص میکانیزم موجود نه لري. کله چې پلس هاوس ځوانان موږ یا تپسل هاوس ځوانان موږ بهرنی ودونه تواسته ولا د نوډ زده کړ د پر ځوانان وری کلن له کور څخه پردي سی وری، یعنی ډیر د غربت ژوند هم پر تیریږي. نوډ زده کړ وری سره تر سیمن کر چې افغانستان تر ازي اته د پونتون او استاد هم نور کول کیږي. ام هغه ځوانان چې وری خواري کاږي په واقعیت سره ډیر زیار غالي کله چې افغانستان تر ازي ما ډیر سنفیانسته کندار کې هم دا اوس یاد یو شخص شرکت مشاورین دي او خپل شخصي کاروبار کوي. دولت ولې په دغه برخه کې شي صحیح استفاده د ځوانان څخه نه کوي؟ مثلا په ایران کې څور زمخ کې تسلویو شو کسانو په شاوخوا کې ازل رامنځته سو ولسمشر بلاړي ډیر کسان یې برطرف کړل. آیا هغه ځوانان چې واقعیت کې ډیپلوم لري، هغه فارغ التحصیل دي، ولې هغه نور ته مخته کوي؟ افغانستان کې د اپارټایډ سیستم چې متاسفانه چې د دنیا د دریمې نړۍ د یوادونو ملای غټو ماته کړی د قوم پرستی او سن پرستی او د ژبې موضوعات په افغانستان کې تا موضوعات او شتره سي دي. یو اصل دا دی چې هغه سیاسي کسان چې کوم سیاسي برنامه نه لري هغه د خپل شخصي اهداف ته رسیدو لپاره کله له قوم څخه استفاده کوي، کله له ژبې څخه استفاده کوي، کله له مذهب څخه استفاده کوي او دا شی په افغانستان کې روان دي. همدا اوس وګوره غلجي دوراني سره چولې دوراني د یز جزی سره چولې دي، سیمه د چی سره چولې ده، سوی د شو سره چولې دي. دا ټول هغه مشکلات چې افغان ځوان نه پرېږي چې هغه اساسي کار وکړي. یا بل اصل دا دی چې چیرې ته غواړي چې په وسمه کې نه امنی رامنځته کړي ځوانان یې ګوره بیکار کړي. افغانستان کې تر څلور نیم لکو پر یوازې تعلیم یافته ځوانان ګوره بیکار دي. دغه په میلیارډ ډالر چرال د څه سوله میواز په دا خطر باندې چې قوم پرستی، سم پرستی، ګوند پرستی په دې خطر باندې اهلیت نه قتل کیږي چې پلانکی کار د اهل دی هغه به ټول نه یو مثبت لوري ته سیخ کاندي. اما د ګوند پر اساس باندې، د قوم پر اساس باندې او د ژبې پر اساس باندې چې ارڅنګ نه اهله کاسي هم دغه ځوانان به تر شا درېږي. مثلا په افغانستان کې هر قاتل ته ماته یادې دغه تر شا ځوان کشر ګوره درېدل دي، ځوان کشر دغه په خاطر ګوره سر ماتي. هم د اوس افغانستان د کابینه ګورنر نه ټاکل کیږي الاک څه دي ټول شو سره پوېږو. یو وزیر لامل دا دی چې تر شخصي ګټو ګور څوک نه تیریږي، وزارتونه ګور نه اهله کسان ته معرفي کیږي نه اهله کسان. هغه مشکل رامنځته کوي چې 15 کاله به د افغانستان د تاریخ یو بل کې په سرول ویږي. زما څنګه دا دی، ما په فیسبوک کې هم دا خبره کړې، په نور لیکونه کې مولي چې زه چې د لوږې مرسمه مګر زه اهل وزیر غواړم، زه نه اهل وزیر نه غواړم. هغه کې اجرایی رئیس ټاکي کې ولسمشر ټاکي اهل سړی دي او کابینه دی وزن جوړي. یو ورخ مو منحوس انتخابات چې غیر مشروع ګور را باندې وته پلسول اچ نه دی منې وته پلسول نه اوس غواړي چې نه اهل کابینه پس را باندې وته پی هغه نه اهل وزیران اوس نو اسړي ګور خپل فیل لري. اوس یو ملا سړی ته وزارت داخلیت معرفي کوي هغه اجازه وکړ به شور کینو. په دې خاطر باندې ځوان باید د مدني فعالیت لمخې د سیاسي فعالیت لمخې د لوی وزارت خاص راحت په قانون کې لري چې ګوندونه کله استرامنس سي د ګوندونو لاره باندې کولای شي پر دولت فشار واچي د مدني ټولنې لاره کولای شي ځوانان فشار واچي او یو سلیمه برنامه باید موجود اوسي.
زمری صاحب تاسو ول چې په ځوانانو کې دا قوت او قدرت ستا چې دوی د دوی فشار وړلای شي نو دوی ولې د ځینو مهمو پروژو پر مال چې لومړی ژمنې وسی خو ورسره نه عملي کیږي چې په خوله دي، مثلا د کندهار د دالې د بند بیا رغونې پروژه، د ارغنداب د رود د سینادي یوال پروژه چې 22 میلیون ډالر ورته منظور شول خو سه کار ولار دي، او یا هم دې ته ورته نورې پروژه
دولت چې د پروژو د تطبیق او د پروژو د زیری او د اعلان مشتوی ژغه د ځوان مسولیت چې راپورته کی چې وروره په دغه پروژه کې دومره اختلاس وسو دومره پیسې او خلل څولې دغه منبع او دغه دفتر نوشی جان کړلې اوس یې زه فقط دومره حق لرم چې ژغ تر ولسه راپورته کم او ولسته دغه وایم چې ولسه ساسو حق دغه مرجه وخړی او ما د خپل رسالت تر سره کی تاسو ته می ژغ درکې نور ولسه ته پیژې او خپل دا زما په نظر باندې د دې حق دی. یو شی چې بلم بیا در مدني ټولنې او د ګران سالیس او ټول مدني ټولنې وو او زما په فکر باندې زه چې څومره مدني ټولنه می پیژندلې ده، مدني ټولنه په هیڅ حالت کې زه فکر کوم چې د تشنج وو او د عمل کولو حق نه لري چې وایي چې دغه شی زما مسولیت سو زی عمل. مدني ټولنه کوشش کوي چې خلکو ته نظر ورکی، خلکو ته مشوره ورکی، خلکو ته لار وشي، خلکو ته هدف وټاکي چې پر دغه تاثیر روان سي زما کار نه دی سيدي. نو زوایم چې د ځوانانو د حق دی چې راپورته سي ژغوکي وایي چې رور په دغه ولایت کې په دغه ولسوالۍ کې په دغه منطقه کې دغه انجو دغه مدني ټولنې دغه ولسوال صاحب دغه قومندان امنیه دغه د شورا رئیس دومره روپینو شجان کړی دا د مسکینو د غریبو د ولس حق دی، دی شخصي جیب ته ولوي دی دا بدی ویلای سي او خلکو ته دا ژغ وړاندې کولای سي، مګر تر اوسه متاسفانه ځوان ته هغه سي حق نه دی ورکول سوی لکه چې خواهش کوم. موږ ټولنې لرو حق باید اول خود تر ټولو د مخ ځوان په خپل را بیدار شي، د حق باید په خپل پیدا کی د اړی لاري چی وي. په دوم قدم کې زما قبیلوي ساختار کې ته ځوان دی پریشي چې حق ورکی. تاسو وګورئ د 500 مردار خورو، د 500 فاسد ترینو او د 500 خائن ترینو سپینجری لاسونه د ورځي سلسلواره مچیږي، هغه ځوان چې نن یې په ایراد دروازه کې پر هغه خلکو باندې چې د شپې د بدن د یخ لړزیدی او کړپېدی غاښونه سره ټکېدل پر هغو باندې ځوانانو بلستنی او تلتکان واچول، هیڅ چا نه په رسنۍ کې ویلي دي کمې ویلي دي. زوم زکه که د دولت او د حکومت پر ځای باندې وای ما به د دغو ځوانانو ستاینه کړې وای، دغه ځوانان به مې تشویق کړي وای چې آفرین هغه ستونزو ته چې ستاسو پام دی، هغه مشکلاتو ته چې ستاسو پام دی، تر اوسه پورې متاسفانه نه د ادارې ورته پام سو نه د حکومت ورته پام سو.
مومن صاحب ستاسو په نظر ځوانان سره کوم داسې شبکه جوړولی سي چې په عیني وخت کې دا تخواهي وکړي او یا د دولت څخه د خلکو حق وغواړي؟
دلته یوه خبره د نه همغږي او انسجام ده، او دوهمه خبره د ګټو ده، د شخصي ګټو ده. دلته حالت متاسفانه داسې جوړ دی کچېرې څوک راولاړېږي د یو چا د فساد بیلګې وړاندې کوي، که څوک راولاړېږي د یو چا هغه ستونزې یا هغه بچي چې په اصطلاح جوړه کړې ده د هغه په مقابل کې درېږي، متاسفانه هم د ده ژوند ته خطر پېښېږي، هم د ده نورو مسایلو او ټولنیز څه ته تاوان رسېږي. نو مګر د وخت اړتیا دا ده، خو تر ټولو اساسي ستونزه چې د تر ټولو هغه جدي چې دغه ټولې ناخوالې رازېږولې دي، تر ټولو هغه اساسي مورینه دغه بیکاري ده په اصل کې چې اوس بیخي عمومي ډایلوګ ګرځېدلی دی. موږ دا اوس خبر چې د یوازې د کندهار په ولسوالیو کې تقریبا تر 12,000 پورې لا یو څه زیات ښځې او کوچنیان په خوارځواکۍ باندې اخته دي. که دغه اصل ریښه وپلټل سي د بیکاري څخه کېږي چې د کار کار نسته او موږ به اکثر موارد کې دا وایو چې مثلا دولت باید دوی ته چې شو کې د کار زمينه مسایل کې دولتي دستګاه باید دوی جذب کې خو خبر دا چې دولتي دستګاه خو هغه د ماين مقدار کارمندان ته ارتیا لري هغه د مشبود خلاص نور په نور نړۍ کې چې دغه ځوانان تولیدي ژ په اصطلاح یا چش کې خصوصي سکتور ته ځي دا اوس موږ په 2018 کې چې صنعتي پارک تور غلی ما په هغه ځای کې تقریبا 1540 پاپرکې وي چې په اره یو کې په سوو ځوانان اخته کېدل او تولیدات یې هم د غمسایه هیوادون ته صادرېدل تلل سره مګر نن د بیکاری په اصطلاح یا د برېښنا د نسوالي له خطر او د بیکاری د وجې څخه هغه ولاړ چش دي نو او پاته سوله د فشار خبره ځوانان یو اجرایي قوت نه دي ځوانان کولای شي چې د ټولنیزو فیسبوک شبکو یا د نور لارو څخه یا د مدني فعالیتونو د لارو څخه مثلا دولت ته دا وایي چې ته دغه کار غلط دی او دغه پروژه کې دونه اختلاس دی یا دغه مسایل په دې ترتیب سره روان دي دغه کشه بیلګې دا اوس په کابل کې ورکول شوې چې د مدني ټولنې راولاړې سولې د مطبوعات د لارې څخه پر دولت باندې غږ وکړي چې تاسو څونه ژر کې باید دغه څه شو کوي د کابینه سره تنظیم او ترتیب کوي اعلان کوي چې د خپل د هیواد پر ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی.
صالح صاحب کدا پښتنه سیاست هم کو کپ ځوانان کې دا قدرت او قوت موجود به چې دوی فشار اورلی سي نو ولي دوی دا کار نه کوي؟
مخکې د انسجام خبره هم یاد سوله، یعنی انسجام او تجمع د یو کار د پرمختګ تر ټولو اساسي لامل دی. کله چې د فساد خبره کیږي په افغانستان کې هغه د تیر ولسمشر حمید کرزی په خبره چې موږ فساد غوغا میکنه، نو افغانستان ګوره فساد غوغا کوي. کله چې یو پروژه ژمنه کیږي پیسې اخیستل کیږي بیا تطبیق کیږي، دغه په خپل شا چارتراب کې یو جانبي عوارض لري. هغه جانبي عوارض دغه د فساد سرشته ده چې د یو ولسوالۍ څخه راوخه تر ولایت پورې بیا تر وزارت پورې بیا تر ډیر لوړ پوړو کسانو پورې پاکي ګوره رول لري. اته خارجان هم په دغه برخه کې زموږ د فساد څخه متاثر اسوله. اساسي خبره ده چې ځوانان باید ملي ارزښتونه ور تعریف کړي، چې ارزښت تل په ځوانانو کې ارزښت نه تعریف شوی. کله چې اولاد پیدا کیږي مور پلار د اوهوب وطن په اړه باندې بحث نه کوي، په مکتب کې استاد کم پکړو کوي، په ماجد کې د ملا کم پکړو کوي. یعنی د اوهوب وطن د وطن د مینه بحث چې کله کیږي وایتلې ونی سوی مزه مده پونتونو ورسته کال دی. یعنی په دغه څلور کال کې یعنی هیڅ استاد ماته نه ویل چې وطن څه دی، د وطن تعریف چانه دی کړی، د ملي ګټو تعریف ماته چانه دی کړی. خود به مې ولسان ځوان په ګمرک کې فساد بکې خپل متنه بشکې. یعنی تر ټولو دغه پیړۍ د تاریخ لوی شرم د افغانستان لپاره دی چې په تیرو ولایتي شورا په انتخاباتو کې د کندهار څخه هغه ټاپ ټاپ ځوان ناکام شول. یعنی دا شرم موږ چیرې یوسو؟ دا تاریخ یو لوی جبر دی، ځکه ځوانان یې ګور تر شا ونه درېدل، یا که ودرېدل حق یې ګور وخوړل سو د خپل حق د اخیستلو لپاره یې هندونو کوښښونه ګوره ونه کړل. په دې خاطر باندې یو منظم انسجام ګور نه و موجود. بیا هغه قوم بازی ټبو ټبل بازی ځینې ځوانان پیدل چې د دغه نفر پروګرام د وطن په ګټه باندې نه دی، دا زموږ د ملي ارزښتونو سره مطلق په ټکر کې دی، مګر بیا هم د قوم په خاطر باندې دغه تر شا ګوره ولاړ و، بیا هم د ژبې په خاطر ګوره دغه تر شا ولاړ و. هر څوک پیش په دوتین ګور قاتل څوک دی، مګر د قوم په خاطر باندې ګور دغه راز ګور نه بیانې. اته چې بل څوک جرأت کوي دی په داخله کې وي، د دې پرځای ورسره یو ځای سده په خوله کې وي، د مبارزې یو تعریف تدې شي و مسلم او ارمانو ته رسیدو یو حال ځل یو کوشش دی. په دې وطن کې مبارزه یعنی په انشیابی ډول سره کیږي، یو ډله په یو طرف تکشي بل یې بل طرف تکشي، یو ډله په یوه چې مؤمن صاحب ملګری چې کومه چنده ټولي پر دکانو باندې ګرځي دا د وطن د غریب د پاره ده، اما بل ډله د خپل نوم په خاطر باندې چې هر مؤمن خو ګورز ما څخه د نوم یوي په شای ګوروي. یعنی هم دا غسړی د مخته ناسي د کندهار د معرفت لپاره ونه ټاکل سو، ولې ځوانانو ملاتړ ونه کړی، ولی هغه کسان چې د په تقرر کې خندونه پیښ کړل بیرته هغه بوساړه کسان مقرر شول، ولی چې هغه پورته نکړي. یعنی د امنیت موضوع هم ده، مګر دغه نه هم امنیت نه دی خراب. یعنی که یو شی درته وایم چې د ملي ارزښتونو تعریف نه دی سوی، د امه په هوی مشکل ګوره موږ لرو. افغانان هم مجموع کې د کورنی تربیه ستونز لري، کله چې څوک رشوت اخلي، کله چې څوک غلا کوي، کله چې څوک قتل کوي، دا د مور او پلار تربیه ګور نه درکول سوی. چې مور او پلار چاته سي تربیه ورکي، چې فامیل تربیه څوک ولري، هغه نه غلا کوي، هغه نه رشوت اخلي، هغه نه خپل هم وطن ګوره زوري. په دغه برخه کې د ځوانانو یو اساسي او قوي انسجام ته اړتیا ده چې هغه په قانون کې وځي کراهت لري چې هغه سیاسي ګوندونه او یا مدني ټولنې دي. مدني ټولنې کولای شي چې په مدني اړخ کې فشار وارد کړي، او سیاسي ټولنې ګوندونه کولای شي چې په بیلابیل اړخونو کې فشار وارد کړي تر څو په سیاسي اړخ کې خپل وکیلان وټاکي. همدغه درس څخه درته وایم که په افغانستان کې د ولس جرګې لپاره موږ قوي وکیلان وندرلودل، یعنی موږ به د یوم البتر په لور باندې روان شو. همدا وکیل دی چې فساد کوي، ډېر بد وزیر ته رایه ورکوي د پیسو په بدل کې، ځکه ما ته یوازې وکیل مخامخ وویل چې تا ما ته رایه نه درکړې، په دې خاطر باندې ما هم څه نه شوی ورته ویلی، ځکه خدای فاسد و ما فاسد انسان څنګه رایه ورکړی وای. که ځوانان سره ونه ویشل سي بیا جرأت وکړي د ولس جرګې دپاره یو ځوان دې ځان وټاکي نور دې تر شا ودرېږي، هغه کامیابه کېدلی سي. اما دا چې 25 ځوانان ځان انتخابوي او په هغه ځای کې په کار ولس لپاره یو نو بیا کله د کامیابېدو چانس ته. یو بل خاطره درته وایم چې د نږدې دوستانو څخه مې و، د کندهار ګمرکات، مستوپیات، ترانسپورټ، دې شرکتو دې ریاستو ته ما ستاسو ورسي په لمنو باندې خلک پیسې پکې راټولوي، او ټول ځوان قشر دي د هغه ځوانان دي چې د واسطې لار مقرر شوي. په دغه برخه کې ډېر مشکلات تمام دي. ځوان ته ویل چې مطلب مقرر سولې څه برنامه څه پلان لري، خو تل یو نه سوې چې سې یو څلوک سل مټرانې ورانې سمې وته د برنامه وي تشریح کوم. نو په دغه برخه کې د ملي ارزښتونو تعریف او د یو ملي انسجام اړتیا ډېر اړین.